قدری مشه اوریدون کو د مشال ریډیو د یو بلی یو سات خبرونې سره ز داود خټک تاسو سره ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک ل اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونې اوریدو ته راوړو.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خو د دې لپاره کوم ځانګړی کالب نشته. د نظم په هر کالب کې هم او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا همدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کیږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسړ لګي بل می د محبوب دشنی روزي، بل می د محبوب دشنی روزي، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه. او دوان خاری دی طول دنیا نہ ہم افضل دی، دوان خاری دی طول دنیا نہ ہم افضل دی، دوان خاری دی طول دنیا نہ ہم افضل دی، کھلی مدینے او دمکے، کھلی مدینے او دمکے، دیدار پسند لگی کورد پکل دا خنکابے، دیدار پسند لگی بل می د محبوب دشت روزے، دیدار پسند لگی کورد پکل دا خنکابے.
په کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد د نوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر صرف یو څو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانہ ده یا موږ ته ارتقا وایو یا د دې ابتدا د کله نه شوې د ارتقایي سفر څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې د کله نه چې پښتون مسلمان شوی دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې هغوی خپل اله ته او خپلو مقدسو شخصیتونو ته عقیدت لري او د دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چونکې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانه کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوي دي، د هغه زمانې نه حمد لیکلې کېږي، نعت لیکلې کېږي. خو مونږ سره چې کومه ترلاسه شوی ډیټا ده، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمد او نعت به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجری سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا، لویا خدایا، او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر او عنصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه ځینه د خبره را روانېږي، مخ په وړاندې راځي، بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکلی شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکلی شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکلی چې الف نوم د لوی الله دی او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د حمد یو پټی چې کوم دی نو هغه لیکلی شوی وي، نعتونه لیکلی شوی وي، او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل هم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر، د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر، د عبدالحمید بابا مکتبه فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه د زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپی شته دی، نعتیه ټپی شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعر
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بلګې لري. هغه په بېلابېلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څو پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم نه ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې ترانه کائنات جوړ شوی دی، نو پسانه څه حوالې سره حمد ور سره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگر چې د نعت لغوی معنا خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور صلی الله علیه وسلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي په هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لک فراخیږي. د حضور سلم ذات او صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې کوم ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جان، چاغوی په نعت کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړي وو، ځانګړي خوبه لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مصنویانو نه زما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې موږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگر مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال، او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده، او بلها نعتیه مجموعه چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنه کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت او حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده. ګویا موږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه را تېرېږي، او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله را داخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي، نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت
او ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبي سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو دغه د تصوف مکتب وو. د حمدونات په حواله سره خو د رحمان بابا شعری ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوادي هغه په دې صفت کا کړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغه هم حمدونات ډیر په خولي ډول دوی ته رواج ورکړی دی. ډیر په خولي ډول ناتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغه دور څخه چې مونږ ګورو دغه روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمدونات وي. یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به مومي تر اوسه دور پورې. ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغه کې د حمدونات په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو حمد اورو.
مولا 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 کہانی ونی بٹی دریا بنا سنا کبھی مورم پر چمن کی بول گل راسا سنا کبھی مورم پر چمن کی بول گل راسا سنا کبھی کہانی ونی بٹی دریا بنا سنا کبھی مورم پر چمن کی بول گل راسا سنا کبھی مورم پر چمن کی بول گل راسا سنا کبھی ستا پسنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا ستا پسنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا تیرا شواش پہ تیرا تیرا شواش پہ تیرا سہارو ناستا سنا کبھی مورم پر چمن کی بول گل راسا سنا کبھی
هم تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمدونات ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به ړومبی تاسو د حمد په حکله لنډه خبر وکم بیا به د نات په حکله خبر وکم. تر سو چې د حمد خبره ده نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک د پاره دي. نو د دې مطلب دا دی چې الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسمانی کتابونو صحیفی دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف اوصاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه هم حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد. نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی. یعنی په عربی فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمدونه لیکل شوې دي، خو کومه پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانه شاعران دي نو په هغه کې هم حمدیه تاثر شته، خو چې کوم رومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده، مناجات چې دی هغه دعایه نظم وي. نو بیت نیکه چې کوم نظم لیکلی دی، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډېر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدا دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکل شوی دی. دا غوړ نه راوخل د حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو نو موږ ډېر د لوړې پای حمدونه لیکلي دي، او په ټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نو لوی شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره دی چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځل نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک پستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله موږ جدید نظم ته راځو او د جدید دور کوم ادب دی دا 1800 یا 1890 را په دې خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانیه ده، نو په دې کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوې دي، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغې باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شیګواری صاحب چې دی نو دا یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دا ډیر عجیب نات دی، دا هغه کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسانو دغه چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاغې د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدیق څومره لوی انسان دی، د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لرو بر کې مشهور ترین سړی دی، او دا غټ ډیری مجموعې د نعت چاپ دي، ډیرې لا نعت چاپ هم دي. عبدالله استاد د نوخار چې کوم دی نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی، او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی دا یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نعتیه مجموعې لیکلي دي، دغسې ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نعتیه مجموعې لیکلي دي، دغشان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نعتیه مجموعې لیکلي دي. بیا دې سره ډېر زیات تاسو شاعران دي چې دا غي پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، داود غسید، بنو زین شاعران، د نورې پښتني منطقې شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکری هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او دا غي ملګری عامر صاحب چې دي نو دوی چې کوم دی ثنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغې کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دې نه مخکې هم دا روایت مونږ ته ثنا ښکاري، فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه څو د نعتونو مجموعې دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او دغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د زینی دسه خلکو ناتونه ووم شته چې د اغوی کلام ترنه نه پورې نه چاپ خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د اغوی د ناتونه محفوظ کړی دی او هغه په کتابی بڼه باندې دستر وړاندې
جانان سرو گنبد جنت تد جانان سرا چنکمون سکھو ہوگی مان سرا گنبد جنت تد جانان سرو گنبد جنت تد جانان سرا ہر خواب ناری ویت نفسی نفسی ہر خواب ناری ویت نفسی پغم او پخفتان سراو گنبد جنت تد جانان سراو گنبد جنت تد جانان سرا چنکمون سکھو ہوگی مان سرا گنبد جنت تد جانان سراو گنبد جنت تد جانان سرا گرزی امت یان بابا غرزی امت یان بابا کوزور پسی پاک رسول ولاڑ بوی میزان سرا گنبد جنت تد جانان سرا
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوي دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بہر حال کموگا دے اوسنی دور خبروں کو نو بلہا نمونے چاپتی دے نات خصوصاً دیر زیادتی چاپتی نو دے نتوانان پا حوالی چھ مون خبر کو نو دو ڈلے مخی ترازی یو آغا چھ نات لکی او بل آغا چھ نات وائی نو زن دا سے ہمشتا چھ نات لکی ہم او وائی ہم نو دغ د ګل سادات او د خلیل د ډلا او دغ نو رد دا بدا سی چې غوی بناتونه لیکل هم ګل سادات خو پستر ګړون وو خو ډېر ښه شاعر وو ناتو د نات لپاره مشهور وو غن بلها ناتونه لیکلې دي هغه په تخصصي توګه به دغه تدلو مې فلونو ته بتلو التبه نات ورولو نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول زکو چې یو خو د اخته او رسول خبره کوله او بل پدا سے انداز ہے کولا چھے آگے کے بعد سر زیاد ہو درے میں خبر ادا تھا خدا پاک والا غار مزیدار ور کھڑے ہوئے نو دغه رنگ اوس هم دغه روایت را روان دی اوس هم په ډیرو مدرسو کې چې کله هم دستر باندې وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روان وي چې د حمد و نات سلسله پکی وي او خلک خپل ایمانونه پرې تزه کوي او دغه والا مونږ د پښتو د ولسی ادب هم هیرولې نشو د پښتو ولسی ادب هم په نات او حمد په ارتقا کې کافی برخه لري زه ویلې شم چې د نورو صنفونو سره سرا پختو ادب په دغه والا ډیر فراز ده او چربیت هم شتا خو تخ پختو ټپی کې د اخته او رسول ذکر او دغه شان ټپی ډیر زیات دي تکمینه د اخته د رسول خدا د نوري مینې لباسي پاتې بشي
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو نات اورو د ارواحات حافظ ګل سادات په غږ د هغه نات تاسو واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتله په پښتو شاعرۍ کې نعتیا کلامونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د نعتیا کلامونو خبره ده یا د نعت خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې ویلې شوې خبرې او کلام نعت دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګویشت او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیه تاثر ده. خو قرآن حکیم کې چې بیا طه، یاسین او ځینې نورو سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوي دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لومبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل په آسماني کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی. بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغلې. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکي خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایښی و، او نوم یې ورلې ایښی و محمد، او دویم نوم یې و احمد. نو دا محمد او احمد نومونه چې دي د دې په خپل معنی د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نومونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلې دي. او بیا هم په هماغه دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهو منظوم ستاینه کړې دي. حسن بن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتنگار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلامونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزادہ محمدی او صاحبزادہ احمدی او نور کامگار، کاظم خان، شہدا علی خان، ٹولو حمدی کلامونه لیکلی دی او په دیوانونو کې به د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلحال موږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوم. نو دغه ټول کلاسیکي شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلي دي، تر دې چې زمونږ په نوي دور کې یعنی شلمه صدی کې یا د شلمې صدی نه لږ مخکې په اولسي روایت کې سید دو علی شاه، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې د هغوی پېژندلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعې چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریه، محمد اسلام ارمانی، لائق زاده لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی مجموعې چاپ کړي دي. په پښتو کې په مجموعو کې د نعت مجموعې خو بلا ډېرې دي، بېشماره دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظره صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې په هغې کې د اسماء الحسنا په حکلم یو یو کتاب شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دی. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعې ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغې کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعې او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترینو شاعرانو کې چې موږ ورته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي، ولله دې وکړي چې دغسې پکې رواني. یو د حاجی اطلس ګل اطلس یو ډیسټنکشن، یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم، هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ام اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر و پښتو اکیډمي او څانګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډي ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ښه علمي پی ایچ ډي هغې کړې ده. خو دغه چې منظری هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي په هغې باندې هم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که موږ وګورو اکثره پښتنو شاعرانو چې موږ به ده ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خسته نامونه که وشی دغی د صفات و نوشی دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دا هم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي. دا ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اورېدونکو مخې ته داسې هم راغلي چې دغه روایت یې نه دی پاللی، نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدی شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یوه معمولي شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اوردن کو اوسی وعدہ مکو او یو نات اورو
ور لری قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سرور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دلبر دے را سرا یف حکم د مولا او مبود ہا مقام تتلی واپس پلر د مسجد اقصا یمرا غلینو دی امر د سبحانا ی دی امر د سبحانا یا وازن یم ز خیر البشر دی را سرا ورلری قدر بانا ورلری قدر بانا نو جبریل ما او بل نبی سرور دی را سرا داخل چی ہاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پر فضل دباری شو امام الانبیاء شو حب زل دے دا ہر چانا او زفورت دقونے نمو تبر دے را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د حافظ وقار احمد او احسن الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبدالله استاد نات واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. د عبدالله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې د اسلامیاتو استاد دی، مشال رډیو سره د خبرو په وخت ګیله وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دي لیکل شوی.
زه خو ما هغه باندې پوره یو د انفیل مقاله لیکلې ده، هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دي. خو بهرحال چې کوم کتابونه د بعضي لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر دغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلی شوي دي. نو یو خو به د دې هم تصویر شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم. د عبدالله استاد رومبه خدا دی چې د هغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دی د ماناخیلو په کندي کې نوشیره کلان کې پیدا شو. د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بود 1981 او مال مناخیل نو شرکلان کې جنازه او دفن چې دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وه 1981 کې او دا رفیع ورځ وه د ترکې مقبره نو شرکلان په دې کې دفن شوی دی. د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت دا غو د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طيب الله خان چې یو شمیر حمدونه او نعتونه لیکلي دي. مشال رډیو ته وویل چې لمشومته براسه د حمد او نعت سره مینه لري.
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوی ما دا غي سویل تونه یو خدام وا چې زما فلار می چې نو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکم عالم و زبد آغا سر که ناستم پاسه ده منو دا اغوی زیاد ناغا دا ناتخوانان و دا جماعت سروا زمانگا پا آغا دور که دا ناتون چونو دا دیر آمم و هم دا دا بخلکو ویل یو پا دا آغا زمانه که یو دود دستورم داسی و چه پا ودونو خادو که بخلکو اکثر مولود شریف را جوړ که پاگه که بس هون ناتخوانان و علمان بم پا کرالا ناتون بم داغ وقت نوری دل پا داغ دور که زمون پا علاقو که در طول و نزیاد خو در حاجی محمد امین رحمت الله علی ناتون با ناتخوانان ویل ورسارا ورسارا در عبدالله استاز در نوخار ناتون هم در ناتخوانان و بویل چار سده که در نیست یو شایرمو و آغا پا خپل ناتخوانمو گلاب نیستوال داغ نبم ناتون آوری دل در حاجی محمد امین رحمت الله علیه خوب از داوه ما چه مای زدیر ما شومو ما چه پنوم داوی ما گلزار مدینه پنوم بانده کتاب کتل و چاگه طول ناتونه حاجی محمد امین رحمت الله علیه دیر بهترین شاعرو خو آغا صرف لکه پتول جون که داغا سو مجموعی دی او صرف ناتونه لیکل تنات نه علاوه هم دا نات نه علاوه وی بل حس ندی لیکلی علاق گی پا آغا ناتونو که کنایه یو استیاری یو آغا دیر شاعرانه دی پا داغا وقت که یو زمون پا علاقه که رحیم الله برق سیب برق سیب با هم دیر خن ناتونم لیکل و بل داد برق سیب بیا یو دور دا سراغه چه داغا یو شاگرد و مزمل خان نومی اومات دا یاد ده چه آغا علکو دا مکتب دا دور علکو پا مکتب کیو خو آغا با چکم زی که مولود و پا دی جماعتونو که یو پا مولودونو که آغا با دا برق سیب ناتون دیر زیاد ویلو نو دنات سرا زد دیر ما شموالی نبلد شوه و ما او لوستلی میم دیرو دا برق سیب ناتونه میم لوستلی و دا عبدالله استاز دا نوخار ناتونه میم لوستلی و حاجی محمد امین رحمت الله علیه و می دو کتابونه پا آغا دیر دا ما شموالی دا ورکی لوستلی و
قیصر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب یې د ناتونو او حمدونو چاپ دی مشال رډیو ته وویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی
تو الله تعالی سره مینه او بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینه دغه سیز د حمد او نعت باعث جوړیږي دا زموږ د ایمان دی او د ماشوموالي نه کنه چې زما شعر او شاعري شروع شوی ده نو حمد او نعت چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي دعاګانې مې لیکلي دي حمدونه مې لیکلي دي دغه مینه ده چې پنات لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی ناتونه مې هم چې کوم دی لیکلی دی زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد دی کې مختلف هم دی ناتونه دی او دغه سره سره چې کوم دی منقبتی دی دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی بل الحمدلله دی کتاب چې کوم دی ډیر خخ ستر سره وړونه چې کوم دی غټل د نیوی ژوند پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد کې وړ غټل دی او پاکستان په کتابونو کې د دې سلیکشن شو دا غی نه علاوه کوم دی ادب ملکن د بی وارد هم دی کتاب غټل لري د دې تقریبا 203 مخونه لري د دې داړو منی ټوک دی او د سر سره کوم دی ما د دې دویم ټوک هم کوم دی تیار کړی دی او دا غی کمپوزینګ هم تقریبا اوشو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي دا غی نه علاوه د حمد او د نعت مختلف تذکری کوم دی هم ز دا کوم کوشش میکړی شروع کړی مې دي د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمد حمدیه کتابونو سره سره کوم دی تذکری ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی ده نو ان شاء الله ډیر زړه د چکم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نات ځان لا کتاب چې کوم دی تذکری په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د ما اخلو او نات اورو
خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان پ اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹبل بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور ہر تن پدی کی بوختو
چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باند ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان پغم باند ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راولو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی د فقیر پشاڑو پا میرو کلا پا دشتو کی اسیر پشاڑو پا میرو کلا پا دشتو کی اسیر خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑ زڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چکولو یہ بیان تیاری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بلد زڑنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو دہر یو سوال جواب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پجڑنو کی سکن شو پاتی نشو استراب مثال دا انقلاب دا سی بل نشت پا دوران مثال دا انقلاب دا سی بل نشت پا دوران تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ہر جبر دا باطل دا حق پخپو کی شنس کور تیاری دا کوپر لانلی رناش و پہر لور پزڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینی اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نات تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزری د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري هغه په دې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې ریښې زغلو دي بل خبره دا چې در زرزری و وزر کتاب چې چاپ کېده د چاپ نه مخکې د کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت پوهنتون کې د شرایط پوهنځی لوستو. نو په دې پوهنځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه وه او ډیر زړه مې ورسره لګیدلی و. سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډیر شاعرانه الهامونه پکې وو. یوه ورځ په سند کې ناستم، زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو، نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په اډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې، په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې، په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل. نو زما زړه ته دوې د خرما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بلې سره مکالمه کوي. د یوې د تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي، دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکی یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې، که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه، دې به نوې خرماوې نیولې وای، هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای، هغه به راځرغون شي وه، یو لښکر د شنو خرماوو د به درپسې روان و. دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده. ما ته یعنی په عجزۍ وایم زړام راغله، نو ما داسې یو شعر ولیکلو، هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي. نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم، نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی، ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې. ما وی ولا دا خو به ډېره سخته وي، خو بیا د دوی خبره ما ومنله، زړه مې اوبه ور باندې وڅښلې. نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې، په اوږدو اوږدو شعرونو کې، په لنډو شعرونو کې. یو څه نور نعتیا کلامونه مې لیکلي وو، هغه مې ورسره یو ځای کړل. په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه. نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل. د کعبه نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي. نو ما هلته یو شعر لیکلی و، همدیا کلام دام په دې زرزری وزرو کې راغلی دی. بیا کله چې له مکې معظمې نه مدینې منورې ته تلو، نو په دې لاره کې اوږده لاره ده، دښتې دي، نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به را په یادېدلې. نو هلته مام بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی، یو نعت یا کلام مې لیکلی، هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی. همداسې د قدر شپه، یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي، یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلي دي، د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري، د دینی تعبیرونه لري. اوس دا د قدر شپه ده، په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه، له نورو پلار نه مې، له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه، یوه ښځه پاڅېدلې وه، یعنی روژما د پسلمي د پاره یې څه برابرول، نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یې یوه ونه را لوېدلې ده، دنګه ونه ده، هغه پرته ده، د دې سره یې تړلی دی. نو کله چې سهار شوی دی، دغه خوسکی نشته چې ګوري یې، دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه رازانګي. یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي. نو دغه ښځې وایي، ژړلې وه چې کاشکې خبره وای، دا خو د قدر شپه تېره شوې ده، د خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی. نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي، دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې، زما په دې ناخداګاه کې، یعنی تحت شعور به ورته وای، په دې کې شته دي. نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیه او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه، ځان ته صوفي نه وایم، خو دغسې یو څه راځي، هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم، خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غونډه جهان راته ترسیموي نو زما په شعرونو کې ذکر راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې یعنی دغه د شرایطو پانځای مین وستو د سیرت درسونه د اثر را باندې کول او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو او بیا د مونوګراف موضوع چې شو دا هم نعتیه کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیه کلامونه یا نعتیه کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شریکولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل.
د نات لیکل آسان کار نه دی لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړپې اوبه نه خوري که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې ډېر ښکلی ټکې ډېر داسې لکه خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ما ته د ټولو نه سخت کار د نات لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیه اشعار شته نعتیه اشعار شته خو مکمل نات لیکل ډېر ګران کار دی لکه زما نظر کې د یو عادي غزل پشان د یو نظم پشان دسی مشکل دی ډېر زیات. بل دا ده چې دې کې تصنو ناممکن نه وي چې کوم کیفیت ستا د نات نه وي لکه کوم دغه چې ته اسې هغه لفاظي کول پکې دسی لکه ماته خنخ کری حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم لکه د عشق هغه کوم کیفیت هغه د پره بیا ټکی نه ملاویږي چې کوم ټکی ملاویږي د هغه د شان نه کم وي ځکه نات لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو تر څنګ یې درې شری ټولګې هم چاپ شوې دي مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه یې صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر حمدونه او نعتونه نه دي لیکلي خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې دپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې دپاره پکارو هغه سي الفاظ او هغه سي تشبيهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پی باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد مور پلار می صدقل محمد دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد پیښور د زړګي سر می تیلوګی شا ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې خو ډیر چنه دي کاش کې خدای توفیق راکړي او داسې الفاظ پیدا کما چې زه پاغي باندې خدای او رسول واستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېر مدیر سره شاعري کوي خو د شاعري کتاب اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروری نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی بلکې زه دې لپاره دا هم ضروری ګڼم چې دې پورا عالم او پورا د دین پر موز او احکامات پوینو هغه سره دې نعت لیکي. لکه اوس دا د سامان تړمه نبی سردار لازمه نو سره یو صاحب کیدی شي سامان تړلی او خدا بل چې لګیا دی نو دی بیا زبانی جمع خرچ کوي کنه. یا دغه نعت چې شاه مدینه یسرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی نو ادی صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی هغه کې هیڅ شک نشته خو دا حق د لچا ورکړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړي دي کنه. دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده نو دغه تناظر کې زه ضروري ګڼم چې دې دپاره په دغه اسرار رموزو سړی پوی نو هغه دې نعت ولیکي.
د حمد نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی مزاحمتي انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی خو ځای په ځای پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او نعتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
چاچی دالنگ لمن اڑان وا
دا مشال ریڈیو دا